السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د خبرونو مو تر 11 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن په 2 ورځني سفر هند ته ځي. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 2 ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو 3 تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر 2500 کسانو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی نن د 1 ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو 3 تنو د راخوشي کول په هدف هڅې پیل کړي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ټول چې د قومي مشرانو په ولس جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړي ترڅو یاد کسان راخوشي کړي. نو موري زیاته کړه چې د توشتول سوو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي. دغه درې تنه چې ولکېږي محصلین دي، 3 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د وسلوالو کسان لخوا برمته سول. په خوست کې په 2 جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون 6 تنه ټپیان شوي دي. چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو مواد له امله رامنځته شوي دي. د دې ولایت ایوي امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نو میواخلل سي ازادي راډیو ټول چې په دې چاودنو کې 4 پولیس او 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې 10 پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست ویان مهرابدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تېره یوه میاشت کې په بورقې، نهرین، تلابرفک، خنجان، دوشي او د مرکز پیلخمري کې بشپړه سوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څراک، د پاکو اوبو څاګانې، استنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي. هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3655 کورنۍ ګټه پورته کړي. پر یاد پروژو 1 میلیون او څه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی دی. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 95 پوله، یو یورو 2500 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 9 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، او زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله. بیا هم شرغلست. په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفاتو شمیره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونت ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي وو او مړه شوي دي. د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رشتر په مخیال 6.0 درجه سفسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې له کندوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. دې خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د 2 پیړیو زوړ معبد، 2 برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې. د زلزلې د نوټه قانون له کبله له هند، چین او بنګلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لږ 10 کسان ووژل. د راپورونو لمخې د توپان چې لږونه کورونه ویجاړ کړل هم دا راز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې توپان په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي. دا راپورونه لمخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالي زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف فصول کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقعي پاته کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنوی اداره ټینګه کړې، تمه ده چې 4.5 کلن نظربایوف په د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته ویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل سوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دادی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نور سلطان نظربایوف چې د پخوانی شوري پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي، خو د منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلینو وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د بیا پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 9 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل وزن وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. همدارز د بغداد په شیا میشته امیل سیمه کې به بلی 14 کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتره کې پرتا سیمه ده یوې موټر بم 14 کسان وژل او وې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر نن په دوورځنی سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 24 ورځې واوښتې، عاملان څه سول؟
او زموږ خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت پې تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدی مهم خبر وو چې افغانان د ثور د اومه او اتمه پاره څوي.
د ثور اومه او اتمه د دواړو د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نه مني. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار، د ګوري اچار
کی صبرانجی بنوي او د یو جی وحلول عمل یو سړی دوی محدود مودې لپاره ایرانی او خارجي خود دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوب ول میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شي. کله څنګه چې مو د افغانستان په خبرونه کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د شغلی غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنا، سوداګری او ترانزیت هغه مسائل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویان وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، هندوستان نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورسپانو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د ومی په اړه تبصری خبرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د ومی نیټه کودتا او بدو اغیزو ته ځانګړي کړې دي. هیواد دولتي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولې. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورسپانې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړي. انیس ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا وروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړ څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي او تیر شپه هم د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تیر شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د غوړې رادیو ټول اوریدونکو،
خلکو ته معلومه ده تېره شپه په کندز کې وضعیت ډېر کړکېچن و، هلته د ښار اوسېدونکي ډېر څه وېره کړي وو، ځکه د درنو او سپکو وسلو غږ خپله ښار کې اورېدل کېدل. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي چې د هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نیولي دي، دوی به هلته تشریحي عملیات پیل کړي. پروس پر معلومات نشي د بکل د عملیات پیل کړي، خو د دغه جګړو له امله د ګلسېټین عمل کې شاو سیمونه په سلګونه کورنۍ د خپلو سیمونه بېځای شوي دي. اوس مهال له ګڼو څو سر دی لاس ګرېوان دي. همدارنګه دغه بېځای شوي کورنۍ وایي چې دوی دغه وخت دوی د زراعت موسم و چې دوی خپلې شولې کړي یا نور زراعت دي، داسې ترکاریګانې دي ټولې د جنګ په سیمو کې پاتې دي.
آریان صاحب، چارواکو له ځینو سیمو څخه د تاکتیکي شاتک خبرې کړې وه، دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بیرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسلوالو ته پرېږي؟
بله، وسلوالو طالبانو خو د ریولا مجلس ځان دي وسلوالو طالبانو ویان معرفي کړي. دوی وایي چې دوی د ګلپتې سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري دوی اسیران نیولي دي. خو کندوز کې امنیتی چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي، اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتې سیمې نه تاکتیکي تر شا راغلي دي او دا نو وایي چې دوی به سقوط به کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې و، خو اوس ویل کیږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د دې ادارې اجرایی مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نورو ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایی مشر راشد بهروز ویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملی مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روان د مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافی نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملاً د ستراتیژي خلاص سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
یادی ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال ول چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د ایستلسو پیسو له جملې څخه یو سلو اتاوی میلیون ډالر په رسمي ډول نه دی ترلاسه سوی. پر هم دې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو سره خبر کول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد د رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اوریدلی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضي غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان پر راپور کې نور جزئیات اوري.
دا دې د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې همداسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په سومترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېدو ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصیږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هیڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره ووژل شي.
جزای اعمال خود میرسید.
دا فرخوندې کورنۍ د تیرې پنځ شنبه پورز د شهید فرخوندې په نوم د یو بنیاد د رمشته کولو خبر ورکړ. اوای یاد بنیاد به وکړای شي هغه جونې چې پټرونه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یک شنبه پورز یو شمیر مدني ټولنو په یو اعتراضي غونډه کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندې د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یو درناکه پیښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته یې هڅې وکړو.
ټاکل شوی و چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین در شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي. خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تېره اونۍ ویلي و چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوې. و مې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومیږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبه په ماښام یو کس چې مهمن نومېده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلود، وروسته یې څېره بدله کړه او پټ ګرځېد. دې مو په اومه ناحیه کې ونیو چې نن مو څارنوالۍ ته وسپاره.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول شوي. د تېرې پنجشنبه پورز د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته په جسد موټر تیر کړی. خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د پاتې څلورو ترونو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، سو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پایټکۍ کېښودل سي. دا د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون ویان بیدار په دې اړه وایي.
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېرې کسانو په دې کې په دغه جرم کې په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو د رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د عقدیه کمیسیون په اړه باندې هغوی د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصايبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي او ټول ارکان او آزاد یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ورکول کی مطابق د قانون باید وي،
په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي د دې دوسیې جز ګرځي دا غو شواهد د مخې او دا غ کلیپونو د مخې نو منګه دې ته هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه وه یو څه تاخیر پکې راغی د دغې وجې نه چې نوي نوي کسان نیول کیږي او هغوی هم عدالت پرې تطبیقیږي په آینده کې هم د بغیر د دې نه چې کوم تاثیرات او نفوذات په دې مسله دې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیې نه باید عدالت تطبیق شي انشاءالله د مدني ټولنو هوډ په دې عقله باندې ډیر مضبوط دی د بشري حقونو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساری او عدالت به په دې عقله باندې تطبیقیږي
د سویل کې د ملي شورا جن غړي په څنګه توګه د ولسی جرګې جن غړي په حکومتي چارواکو فشار او تر څو پر د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نسی دې ته په کوم نظر ګوري د وخت لري که وخت نه لري که چیر وخت لري غوښتنه څه ده
زمو غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نوي د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې حقیقت مندني کمیشن کې شامل ده د مدني ټولنې دغه خیارته په دې قضیه کې او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې حق باندې د ته جواز ورنه کې چې دغه خلک په دې قضیه کې لاس وهنه وکي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا د پاره چې په دې کې ملوستي هغه د پاره موجود شي
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي د فرخوندي د قضیې د تورونو کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي په قانوني معیارونو کې باید یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذات نه بغیر د کوم تاثیرات نه هغه باید واوروي په دې قضیه کې او مصیبین او عملان ته هغه جزا ورکړ شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو تر ورپیخ دی هغه مسولیت چې دیو ته منسوم کیږي او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي
اوس د فرخوندی د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر و ناورو
ستاسو لا پیغامونه نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد خپ صحیح توګه وکتل سي او وروسته بیا باید عاملین ته سچ قانون منی سچ اسلام منی باید جزا ورکړي
کله چې نه چرته پرشته او د قران پاک نه جزا ورکړي بیا خلکو له سزا ورکړي شي پنځه شي ټول سره هم او کګوننګاره یې خو تاسو پته
مونږ نظر دغه دی چې هغه مجرمان ونیول شي او هغه ته خپل سزا ملاو شي دغه ربط کار شوی دی مطلب هغه جنې ته انصاف ملاو شي مخکې نور نه وشي داسې او حکومت دې په مومن د پلټونو کو ته پوسو کول نه
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیونه
تاسی ازادي رادیو تغوژي است د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني تفصيل د زبی الله شفق په رپورت کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي نو موړه همدارز وایي چې ګوند باید دغه دالیس د پخوانی نقشې د عملي کولو لپاره خپل حالي ځل جاری وساتي او په دې لړ کې بلغه ټول ګوندونه سره کینی چې د نوې نقشې مخالفت کوي اسفندیار ولی خان دا سرګندونه د یکشنبې پولیس په پیښور کې د خپل ګوند نجک پړو غوړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي نو موړه دا غونډه تر هغه وروسته کړي چې د چین ولس مشر د رواني میاشت په شلمه نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تړونونه لاسلیک کړل ویل کیږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلي دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي، خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت نه
د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، څو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. دا یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې ستوي د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو در خوشی کول په هدف هڅې پیل کړې دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلورو پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تن ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تن ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونه لښته لږ او د اشکسان مړ کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف فیصله کړې ده 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حمله لښته لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرخاتونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوشاله یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې اپ باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوب له میدان او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصيلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغږي ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومي او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړي باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصيلي رپورت برابر کړی.
که څه هم د 1315 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1321 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغه دوه تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دی پټی شوی. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکي محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خود دغه ډلې غړي وای چې له جنگي جنایتونو د پرده پورته شي او هغه کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابر شي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برعت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نهه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدلي او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او تمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسېدي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنگي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور ومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکه ټیکه شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلی دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دي، د دولت ټول مال و درایي ټول دوی چور کړل.
زما نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. د پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي، تر اوسه پورې جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریز کال د سور د میاشتې ومه نیټه په افغانستان کې د داود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورځ ده. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ 13 تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نشول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپل ډلې په پوځي مرستې سره سیال ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولای شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفت دولت است که از تطبیق برنامه عدالت
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسې ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجمع یو برخه ده یو حل لار پیدا کړي او د کمیسون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شانتي کې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نشي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي
د بشری
حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي. دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشری حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري. ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الا د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په اینال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. خاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالی عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو، بل ځل ګرانورور او یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونه شي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د خغلی اختری په خبره په دغه سیالۍ کې به له ټول هیواد لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهن کې انجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. منقش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه یې د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي، تېره ورځ د ځینو ناپېژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همدار از هلته د سکوهنی د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپېژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوي او همدارز د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همدارز په بل لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په څلور دېرشو اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 9 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په دیرشم اور کې د اولو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف پوره کړ او د بدخشان ټیم یې مات کړ. په بله لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته ماته ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. رابطه شو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لري شوې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغه لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کوم ستونزه نه لري. ښاغلی کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا، سوریه او جاپان له ټیمونو سره یوځای ده. افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کې دوه لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کول ته زړه نه کوي.
ارزو داریم روز افغانستان از این مازال مشکل بیرون بیاید.
د خغلی دشتی په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانې کړی چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښه زمینی برابرې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینوال دي. د ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده، نو د 2013
کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلې مو دي چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړي
لارڅه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه په خوندان
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری وو او ضروری دی ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولای. پیدا کولای شي نشي کولای.
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري خو غلط معلومات ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپل فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابت کړو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوه دا چې کیسابران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي. خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکېنوي. کینی کنه کینی
بیخی هم داسې ده
او به همه احترام او درناوی کی. نو که د بل حق خوړل جرم ګناه او بدکار وی غل چارواکی باید تر ټولو زیات ورټل سي او که داسې نه وي نو کی صبرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفی رول ته مثبت رنگ ورکړي؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو. ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول یعنی هر څه مو د کیسابرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخوانی کیسابران ونه اوسو لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
او بخی تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونگ هټ او بازو دی، زمونگ هستی او نیستی پا دوی پوری آره لاری. که خلقو مونگ با هم یو، او که خلق نو مونگ با هم نیو. مونگ ده خلقو جیبونه، بکسونه او موترونه خپل گنو. نو دوی هم باید زانونه لمونگ بیگانه و نگنی، او هیس کل دی دا گمان نکی چه مونگ جیبونه او دسکولونه ده حوست لمخی وو. ده زمون مجبوریت او عادت دی، او زمون قدر من خلق باید ده خبر درکی، باید درکی کی، سر پسوله که باید درکی. زنده باد د کیسه برانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غواړې بی وخت مړ نشي نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسې دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خرزای موټر، د خائن زای چارواکی او د پیتاوی زای فیسبوک.
ارک تا دریلاری ورغلی دی،
د چاپروسی، خپلوی او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سرپې مینځلی. خدای خودې په د یوه زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چه ته وایې؟ خدای دې په هغه دوه وبورکه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې د تا سپېرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په څه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه د چېرته دي؟
پلار ته مې خوله ما اچوه چې ژبه به دې له بېخه را وباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
وای شا شا، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سرپې مینځې؟
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه را وخېژه، واس می چرګم نظر نه خلاصيږي. هغه خوارې څه درته ویلي؟
نور دې خوله خلاصه نه کی، کنه بیا به درته وخیم چې زه څوک یم. تا لا نه پیژندلې.
ښه می پیژندلې غلې واغلې. دې تا لا راسه چې تا شامپو نه سمې خودلای. دې هر څه غلا مې لیدلې و، خو دې شامپو مې نه ولیدلې. اوس دې هغه یو تم پیل کړی. خدای راته وشرمه، ولې په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه ده چې په دې کلي کې نورې چرګې سه، کنه اوس به مې دا څنګه سپینوله.
او کرې چرګې تا ته ساتلي،
څه خوشي خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لور هګۍ پرې اخلې.
اوس دغې شیشه کې سره څه وکړم؟
شیشه ته به دې مور وي. ښه چل دې زده کړی چې ملامت شي ژاړې، ته ودرې چې یو ځل راشي.
وا خدای دې ورمیږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
وا خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږي او مکارې. همدا اوس مې شامپو غواړم، چې شامپو رانه کړې په سر دې یو تر ویښته نه پرېږدمه. داسې ښه ده جاری راتا
لکه چی بیای پشام پو سر جنگ ده چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غالما غالما چه وله ده لک خود ده گاوندیانو نو شر میگی
غلا ده راوڑی ده بلا ور شر ککلایم
تو گوره اخرا بیای غلا را بانیده ولی ده
ده چه شی غلا ده بیا چه شی ورک شوی دی
پوهیږي بیا یې شامپو پټه کړې ده
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کیږي ورکه دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پې ورانیږي
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کیږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کاره ته خو مو سرونه پې مات کړل
دا ځلې دې تا سر ماتیږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کیږي
د ما سر نو بس را وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس رنا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی
که آمده ایم کل یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروان تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه دماغ سپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره